و خداوند یک تا میسپاریم. خدا نگهدار.
السلام علیکم. ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته رابولم. او رچنن په جده کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د دینی عالمانو لومړی د دورزنی غونډې لومړی ورځ وه. په دې غونډه کې د کعبه امام د افغانستان د جګړې په اړه خبرې وکړې. هغه ویل چې باید دغه جګړه ودرول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان شوی. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر وایي د افغانستان په اړه په سعودي عربستان کې دیني عالمانو ویلي چې جګړه د توجیه وړ نه ده. د افغانستان جمهور رئیس په د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې په انتحاري حمله کې نن لس تنه وژل شوي دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق پر دې وسو چې په افغانستان کې جګړه د توجیه وړ نه ده. مولوي کشاف نن په جده کې د امریکا ژه خبریال ته وویل:
ټولو علماو نظریات ډېر ښه مثبت او حق ته حق وي، او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجیه کېږي د اسلام نظر. موږ همدغه توقع د خلکو او همدا یې وویل، په دې باندې اتفاق و.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي توقع لري چې په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو غږ وسي چې ژر تر ژره او مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو و دېرش اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو ګډون درلود. هغوی به سبا په مکه مکرمه کې سره وګوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له کابله د بلجیم پر لور وخوځید. د جمهور رئیس دفتر رئیس اویان پر ټویټر ولیکل چې ښاغلی غنی به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د ناټو د غړو هیوادونو مشران سبا او بل ورځ په بروکسل کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو د خبرو لپاره سره ګوري. په غونډه کې یو مهم برخوال د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین تزوینن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د افغانستان په اړه ځانګړی بحث وشي.
چند موضوع در اینج مطرح میشه. یک موضوع
په دې بحث کې به څو مسلې مطرح شي چې له تروریزم سره مبارزه د افغانستان د سولې له بهیر سره ملاتړ او د اقتصادي جرمي شبکو پر ضد مبارزه ده.
شبکه های اقتصادي جرمي هست.
په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په غونډه کې به تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او د هیواد د تازه ځواکونو د استولو پر پلان هم خبرې وشي. د کابل جلال آباد د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار نږدې 10 بجې په انتحاري حمله کې ته ملکی وګړي او دوه امنیتی ساتونکو ووجل سو. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پانه کې راغلي چې حمله کوونکي پیاده سیمې ته ورغلي وو او د امنیتی ځواکونو د تلاشي پوسټ ته نږدې ځانلو زولې دی. د خبر پانه په حواله په حمله کې دوه ملکی وګړي او دوه امنیتی ساتونکو زخمیان شوي دي. د حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د ترکیه د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر ګټلو وروسته د اول وار دی چې اردوغان آذربایجان ته ځي او دای لومړی بهرنی رسمي سفر دی. دا سفر د یوې ورځې لپاره دی. اردوغان پرون په ترکیه کې د جمهوری ریاست د نوې دورې د پیل لوړه وکړه. هغه ایرانی ښځه چې په ډسمبر میاشت کې په سولیز ډول د اجباري حجاب پر ضد په اعتراض کې خپل پوړنۍ پر عام محصر کې لسر اچولی و، وای چې په دوه کاله بند محکومه شوې ده. دا ښځه شهپرک شجریزاده نومیږي او ویلی دی چې دا 3 کاله تعلیقي زندان حکم هم ورباندې شوی. شجریزاده نن پر انستګرام لیکلی: دا په دې معنی ده چې زه باید 40 کاله پټه خوله پاته سم او په هیڅ ډول فعالیت کې باید ګډون ونه کړم. په ایران کې 13 میاشت پیژندل سوی وکیل نسرین ستوده چې د شجریزاده او نورو هغو ښځو چې د اجباري حجاب پر ضد د اعتراض له امله توقیف شوې وې وکالت یې کاوه، تیره میاشت ونیول شوه. شجری زاده 23 کلنه ده او 3 میاشتی مخکی په ضمانت خوشی شوه. یوش می رپورټونه وایي چې هغه له ایران وتلی ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دونالد ترامپ پرون د برت کاوینا په نوم یو ځوان قاضي د هغه هیواد د سترې محکمې د قضایا پلاوی د غړیتوب لپاره غوره کړ. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې وه چې د امریکا ستره محکمه به د قانوني محافظه کارۍ خواته بوزي. جمهور رئیس ترامپ بیګا په تلویزیوني وینا کې وویل چې 53 کلن برت کاوینا د سترې محکمې د سابقه دار قاضي انتوني کینیدی پر ځای ټاکل سوی دی. کینیدی یو 80 کلن و او تقاعد یې کړی. قاضي کاوینا له 2006 میلادي کال راهیسې په واشنگټن کې د استیناف په محکمه کې قاضي و او د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش له لوري ټاکل سوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو د سترې محکمې قاضیان دایمي مقرري لري او کولای سي چې د عمر تر پایه پر یوه چوکۍ کار وکړي. د قاضي برت کاوینا انتخاب باید د امریکا د سنا له لوري چې د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده تایید شي. او په روسیه کې نن د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د روسیې د سینټ پیټرزبورګ ښار په سټیډیوم کې ترسره کیږي. فرانسه له 1900 اته نوې میلادي کال راهیسې هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ جام وګټي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په جده کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. د غونډې په لومړۍ ورځ کې چې په جده کې د دویمه به په مکه مکرمه کې وي، دینی عالمانو او د کعبې امام په افغانستان کې د جګړې د بندیدو په مسالې ټینګار وکړ.
الاسلام دین السلام، تحیه الاسلام یا السلام، والامن والایمان قرینان.
افغان حکومت هیله لري چې د دغه دینی غونډې څخه به یو فتوا صادر شي او وسلوال مخالفین به د همدې فتوا په نظر کې نیولو سره له جګړې لاس واخلي. په هلمند کې یو ډله ځوانانو د سولې د راتلو لپاره د خلکو د امضاو د ټولولو پروګرام پیل کړی دی.
په سر تا سر افغانستان کې د 500 میلیونو د امضا راټولېدلو پروسه مو په مخه باندې راخستې ده. جهادت مدد چې افغانان سولې غوښتونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ به له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره راتلونکي دوشنبه په فنلند کې وګوري. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 3 بجې او 8 دقیقې دي. نن په جده کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دورزنې غونډې لومړی ورځ وشوه. په دې ورځ د کعبې امام ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان دینی عالمانو هم د اوربند ټینګښت او همدارس د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. په دې اړه باندې د لا تفصیل لپاره کابل ته ورجو. هلته حدیث پردیس دغه غونډه اوریدلې ده او لمونږ سره اوس جزئیات شریکوي.
بلې سنګزې صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په سعودي عربستان کې د دینی علماو ناسته البته اول ورځ تر دې دمه پورې غ رسمي خبرې وشوې او کومې خبرې چې تر اوسه پورې شوې دي، د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر قیام الدین کشاف دغه ناسته په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې البته د سولې د ټینګښت او جګړې د درېدو لپاره د نړۍ د دینی عالمانو ته بلنه ورکړه چې په دغه برخه کې منځګړی توب وکړي. او ښاغلی کشاف په خپلو خبرو کې همدار از د سعودي عربستان له پاچا او حکومت نه غوښتنه کړې چې طالبان حرمین ته د سولې د خبرو لپاره وروغواړي او په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی کشاف د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وویل.
ټول علماو نظر ډېر خو مثبتو او حق ته حق وي، او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجه کېږي د اسلام نظر. موږ همدغه توقع د خلکو او همدا یې ووي په دې باندې اتفاق و او انشاءالله چې د دې نتیجه به ډېره مثبت.
خاغلی کشاف هم در از دا خبره هم وکړه چې په دغه کنفرانس کې کوم علماو چې ګډون کړی باید ټول په یوه آواز باندې په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو خواوو د جګړې د درېدو د اوربند غوښتنه وکړي او د سولې د خبرو د پیل لپاره دې ورڅخه غوښتنه وشي. چې لکه څنګه چې په خبرو کې مو واورېدل ده ویل چې په دې برخه کې د ټولو د نظر توافق سره یو دی او دغه کار به کیږي. په ورته وخت کې د حبی امام هم په خپل خبرو کې په افغانستان کې روانه جګړه د ویلي چې دغه جګړه نور د زخم نه ده او کوم وضعیت چې دلته روان دی دا باید توقف شي. خدای چې په دې برخه کې د کعبه د امام د خبرو یو برخه هم لوریدونکو سره وورو.
الاسلام دین سلام، تحیه الاسلام هي السلام.
دی وی اسلام د سولې او سلام دین دی. مونږ یو بل سره په السلام علیکم باندې روغ بړکو. امن او ایمان دی یو بل ترین او جانشین دی. په قرآن شریف کې دا پښتنه شوی چې کومه ډله د خدای له عذابه په دنیا او آخرت کې د امن ډیره مستحقه ده. ځواب هم راغلی چې هغه ډله چې ایمان راوړی او د ایمان تر څنګ ظلم نه دی کړی د دوی لپاره امن دی او هم دوی ته هدایت او لارښوونه شوې ده. په ورته وخت کې ستانکزای صاحب دغه غونډه به البته د نن ورځې غونډه به تر 2 بجو پورې دوام کوي او له هغې وروسته به سبا تمه ده چې په دې برخه کې رسمي اعلامیه هم صادر شي.
مننه کوم. حدیث پردیسو په کابل کې د جدید غونډې په اړه باندې مکتب وروستي جزئیات راکول. دا غونډه تعقیب کړې وه او موریدل چې د کعبې امام ټینګار وکړ چې باید د افغانستان جګړه بند شي او دواړه کله خوای بدله جګړو لاس واخلی. په جده کې د دې غونډې لپاره د دینی عالمانو په ډله کې افغان کارپو لیکوال خغلی نجیب ننګیال هم ورغلی دی. له هغه سره مو شی به مخکې خبرې کړې دي. لومړی مو د نن ورځې په اړه باندې ورسره خبرې کړې، بیا وروسته دا چې ولې مخکې دغه کار نه و شوی، دغه غونډې او نور مطالب. ښه چې د خغلی ننګیال سره دغه کوورو.
دغه کانفرنس چې لومړی برخه پایته ورسېده هغه افتتاحیه غونډه وه. د درې دېرش هېوادونو لویو مفتیانو او علماو دغه کانفرنس کې ګډون کړی و او تمرکز یې د افغانستان په سوله او امنیت باندې و.
د پاکستان د دینی عالمانو د ګډون په اړه ځینې اندېښنې اوس راوتي دي چې ګواکې د دوی شمیر کم و، هغه څه چې دوی دعوت شوي و هغه نه و راغلي. علتونو باندې څه پوه شوئ که څنګه؟
د پاکستان دینی علما بلل شوي وو چې کانفرنس کې هغه د اسلامي مشر ډاکټر قبله ایاز دی. نور
د اسلامي نړۍ دینی عالمانو ولې دومره ډیر وخت ونیو، ولې دومره په ځنډ سره د افغانستان په اړه باندې دغسې یو غونډه راوبلله؟ پخوا هم دغه کار کولی شو.
د سولې عالي شورا فعاله غونډه او بارز نقش د دې لامل شو چې دوی عربي نړۍ ته او خاص کر د اسلامي همکاري سازمان سعودي عربستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان مسله باید نوره حل شي او دغلته روانه جګړه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره جدي تهدید دی.
د کعبې د امام هغه لنډه مسله او لنډ روښانه پیغام د دوی څو او څه تمه شته چې آیا سبا به هم دغسې یو قاطع دریزه او یا فتوا چې تمه ده صادر شي که څنګه؟
د کعبې امام طالب بن عبدالله بن حمید د کانفرنس وروستی ویناوال و د پرانیستونکي مراسمو کې هغه وویل چې د افغانستان وضعیت نور موږ ته له زامنو نه دی او موږ د افغانانو ملاتړ کوو. د سولې پروسه کې هر راز همکاري وي. سعودي عربستان او خاص کر د سعودي عربستان علما آماده دي چې همکاري وکړي. تر څنګ یې هغه د افغانستان اوسنۍ جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلله او دا یې فتنه وبلله.
د سبانۍ غونډې لپاره به هم ترتیبات په همدغه شکل وي او همدغسې مراسم به سبا ته په مکه مکرمه کې کیږي حتماً.
نن کانفرنس درې برخې لري چې یوه یې ستن کې بار خوا چې هغه وشوه او ورپسې دوامه برخه د بحثونو برخه ده چې په هغه کې بحث کیږي په افراطیت باندې، په ترګری باندې، د سولې په لزوم باندې او همدغه چې د افغانستان په امنیت باندې ځانګړې. په دوامه دریمه برخه کې هم همدغه چې بحثونه کیږي چې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي او د شپې له خوا نه بیا دغه علما د افغانستان له طرفه میلمانه دي او د افغانستان په اړه باندې یو مستند فلم ښودل کیږي چې نیم ساعته مستند فلم ده او هغه کې په تیرو 10 کالو ورته کامل ډول باندې خودل شوی ده په تصویري بڼه باندې د افغانستان سره یو وضعیت اولته شته او شتونه چې د افغانانو په خلاف باندې دوام لري دا غي یو مستند فلم خودل کیږي تر څو د نړۍ عالمان وپوهیږي چې په افغانستان کې رښتیا څه روان دي او په افغانستان اوسنی وضعیت د افغانستان حکومت د افغانستان خلک څومره مسلمانان دي او د اسلامي فرهنګ څومره رایج ده.
د افغان کارپول لیکوال نجیب ننګیال خبري مور دی د هغه ډلې افغانانو سره حل تدای چی د دینی عالمانو د کانفرنس لپاره بلل شوې دي. خغلی ننګیال ویل چی په لومړی وار د اسلامي نړۍ عالمانو دغه سی وغونډه پیل کړه او دوی ته مو خو دل چی سبا ته به هم په دغه شکل باندې غونډه وشو په پای کې فتوا صادره شي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې په رابطه باندې د افغانستان جمهوریت ریاست تمه لري چې وسلوال مخالفین به د اسلامي نړۍ د هیوادونو د ناستې فتوا ومني. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سیشمې پرس یوې ناستې ته وویل د اسلامي نړۍ د علماو دغه اقدامات او فتوا کولای شي په هیواد کې جګړې د پای تر رسیدو لپاره ګټور ثابت شي. له بلې خوا د افغانستان مشرانو جرګې هم دغه ناستې د افغانستان لپاره یو زرین چانس بلله. په دې اړه ناجی صاحب ریپورت جوړ کړی.
په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د هیوادونو د علماو له ناستې سره هم مهاله د افغانستان جمهوري ریاست ته مخې چې د جګړې ښکېلې ډلې به د دغې ناستې فتوا ته اهمیت ورکړي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ورځ ویل چې په دغه ناستې کې به علما د سولې لپاره روښانه پیغام ورکړي.
نشست امروز و سبا کې علما کشورای اسلامي در
د نن او سبا ناسته چې د اسلامي نړۍ د عالمانو له لوري په سعودي عربستان کې جوړېږي دوی بعد افغانستان سولې په تړاو روښانه پیغام ولري. د افغانستان حکومت سولې له دا ډول پیغامونو تل هرکلی کړی او موږ هیله من یو کومې مخالفې ډلې چې افغان حکومت سره په جګړه کې دي هغوی هم دغه فتوا ته اهمیت ورکړي او جګړه پای ته ورسوي.
اهمیت داده و به جنگ و خشونت
د خغلی مرتضوی په وینا وسلوال طالبان د اسلام په نوم جنگیږي او افغان علما وروستۍ فتوا د دغې جګړې مشروعیت واضح کړ. د نوموړي په وینا وروسته له هغه چې افغان علما او د افغانستان جګړه حرام وبلله سلګونه وسلوال طالبان له دغې ډلې خپلې لیکې بیلې کړې. د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته چې د بحث وړ موضوع د افغانستان سوله ده د سه شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې پیل شوه چې دوه ورځې به دوام وکړي. په غونډه کې د افغانستان د دیني عالمانو د یو پلاوی په ګډون د و دیرشو اسلامي هیوادونو دیني عالمان برخه لري. په دغه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته هم بلنه ورکړ شوې وه خو وسلوالو طالبانو دا غونډه رد کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان ویل چې په دغه ناسته کې له وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو د پیل تمه لري. په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو دغه ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لویې غونډې ترسره شوې دي. له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار چې د سه شنبې ورځې د جلسې مشري کوله وویل چې د سعودي عربستان په ناسته کې باید د تروریستانو په ملاتړ او فشارونه زیات شي.
یو طلایي چانس هم امت مسلمه ته دی او هم افغانستان او د افغانستان د مخالفینو مسلح مخالفینو ته چې د دې وضعیت نه ګټه پاتې پورته وکړي سرغړور ونه کی.
نو موږ ویل په دغه ناسته کې باید له یوې خوا د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د جګړې د حرام ګڼلو فتوا ورکړل شي او له بلې خوا باید د ناستې ګډونوال د تروریزم په ملاتړ کوونکو هیوادونو فشارونه زیات کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو وروستۍ نیونې د ولس د شکایتونو پر بنسټ شوې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان چا حسین مرتضوی نن په وغونډه کې ویل دغه نیونې هیڅ ډول سیاسي او قومي بڼه نه لري. اخوا د ولسی جرګې د کورنیو چارو د امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي د حکومت د اقدام ستای او د دوام غوښتنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان جمهور ریاست وایي هغوی چې ولسی خلک زوروي او قانون تر پښو لاندې کوي حکومت یې ننداره نشي کولای بلکې پر وړاندې به اقدام کیږي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو له لورې د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نیونې غیر سیاسي دي او دا کار د ولس په غوښتنه ترسره شوی دی.
برخی بازداشت ها بر اساس شکایت های
زین نیون د خلکو د شکایتونو لمخې کیږي. کوم قومندان چې له روزګان ولایت څخه نیول شوی حداقل طالبانو ته د 500 امنیتی پوسټو په پلرولو کې لاس ترلود، او یا کوم کس چې په پرچمن ولسوالۍ کې نیول شوی دی ټول ولسوالۍ طالبانو ته تسلیم کړی و. د داسې کسانو په مقابل کې حکومت باید یوازې تماشاچی واوسي او کنه اقدام وکړي. د دوی نیول د خلکو غوښتنه وه.
د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي حکومت د خلکو د امنیت د تامین دنده پر غاړه لري او امکان شته چې د نیولو دغه لړۍ لا پسې وغځیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصار په ګډون د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو له نیولو وروسته د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره عدلي او قانوني ادارو ته ورمعرفي شوی دی. همدا شان د فاریاب تر څنګ افغان ځواکونو په اوروزګان او فرا ولایتونو کې هم د ملیشو دوه تنه قومندانان نیولي چې خلکو او آن دولت ته یې سرخوږی جوړ کړی و. د نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړ چې دغه مظاهرې حتی په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي بدلې شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون یو شمېر غړي د سیمه ییزو زورواکانو پر ضد د حکومت وروستی اقدام ستایي او د دوام غوښتنه یې کوي. د دغه کمیسون غړي سخي میشواني ازادي راډیو ته وویل
چې اره مسله به موږ قومي طرف ته نه بیو، مجرم دی خو هغه په هر قوم پورې او په هر ولایت پورې او په هر ژبه او په هر دغه پورې بازار پورې تعلق لري. مجرم دی او د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي باید اقدام وشي.
د خاغلی مشواني په خبره ولس د زورواکو په مقابل کې د حکومت له اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي او د دغه لړۍ دوام د قانون د حاکمیت او همداراز د حکومت او خلکو ترمنځ د رامنځته شوي واټن د لمنځوړلو په برخه کې هم ګټور تمامېدای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په اوس به تاسو ته د ننګرهار نه یو رپورټ خپور کړو. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات شوي دي. دا چې خلک له دغو عملیاتو راضي دي که څنګه، شاه محمود شینواري ته په غوږ شو.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد وروستي عملیات ګټور وو. دوی وایي د دې ولسوالۍ اکثره هغه سیمې چې پخوا به د داعش وسلوالو سره وي اوس پاکې شوي او داعشیان لرو غرنیو سیمو ته پشا شوي.
بلې، دغه عملیات تقریبا چې خلک ته راضي دي، ځکه دوی دغه عملیات داسې وکړه چې دا نمایشي بڼه نه لرو ده. د پاپین، گاګرا او د شاه ګورګورې ساحه دا مکمل ډول باندې داعشیان نه پاکه شوې ده او اوس هغلته د سړک د پلونو دا کوم ځینې تخریب شوي، د هغې د غم روان دی، د کار هم روان دی. تقریبا چې موږ عام خلک ته ټول خوشحاله یو.
دا مریض دی، پورته پسراتی سا بروت خانه دا چاروازی دا پسراتی سا ٹین پا وڑو خواه پاپین دی، لوی پاپین دی، گاگر دا 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 پسراتی سا لنگری کنداو دی، دا سیمی اودلانی پا گرگوری که سرستا دی، وصد دا طول مدار که خواه رو سره خواه رو اکڑا لوی بمونه پا وردول گروتا تختی دیلی وصد پرون امریکانیان داگلی و منگ نای پختان وگرد دا چر تیدی ادگان پا دودیار و خرکی که یو پا الوڑا مینه که یو پا وغش که پراتی دی مخود سطح وارا و دلتا ولیسی وگرد سرستا دی.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي دغه عملیات شاوخوا دوه میاشتې کېږي دوام لري چې داعش وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالو مهم مرکزونه تخریب شوي او د دې ډلې د رهبرۍ کسان څه وژل شوي او ځینې نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره ژوندي بیولي.
د عملیاتو پر مهال 200 داعشیانو زیات وژل شوي دي چې په دې کې زیات شمېر بهرني اتباع دي. همدارز یو شمېر مهم کسان دوی ژوندي نیول شوي. د دې عملیاتو پر مهال تر 11 اساسي او مهم مرکزونه چې هلته داعش روزنیز چارې ترسره کولې او نورې تروریستي چارې ترسره کولې پلانونه یې جوړول، دا تخریب شوي دي او تر نهو زیات مهم رهبری غړي چې پاګي اکثره بهرنیان د ژوندینی ول شي بي دي
بهرنۍ ورسپانو هم په هڅه کې مينو ولسوالۍ کې د دایښ د پلو پاړه مطالب خبر کړي د سٹارز ان سٹرایپس امریکایي پوځي ورسپانې د افغانستان په ختیځ کې د ناتو ځواکونو د قومندان په حواله لیکلي چې هڅه کې مينو ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځنګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دایښ مرکز چې دی ډلې په دې سیمه کې خپل پیدخ غاڼه نیولې دی او لدی مرکز څخه شاوخوا 100 تنه د ایشان لورو غرنۍ سیمو ته په شا شوې د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو مخې په کمنه ولسوالۍ کې اوس هم د دایښ پر ضد عملیات روان دي او په وینا یې هغه سیمې چې له دایښ وسلوالو پاکې شوي هلته به امنیتي بيزونه جوړ شي
امروز حقوق
له ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمین هلسنکی کې سره ګوري دواړه لوري د خپلو هغو اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي دوی د خبرو اجنډا کې د اوکراین او سوریې د شخړې مسله هم شاملوي چې واشنگتن او مسکو کې پکې د مخالف لوریو ملاتړ کوي دوی د ناتو تړون پر پراختیا چې روسیې خپل ملي امنیت ته د خطر په سترګه ګوري هم تمرکز وکړي د غراز بد امریکا د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ادا هم بحث وکړي صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی
که څه هم په منځني ختیځ کې د روسیې نفوذ محدود ګڼل کیږي خو سوریا هغه هیواد دی چې روسیې ته پکې د برلاسي ځواک په سترګه کتل کیږي مسکو درې کاله مخکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته خپل پوځیان ولېږل له هغې راهیسې د سوریې حکومت په پوځي لحاظ برلاسی ګڼل کیږي د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی چې اسد به د زور له لارې له واک څخه نه لرې کیږي او تمرکز به دا وي چې په هغه هیواد کې د ایران د فعالیت او د لبنان د حزب الله ډلې د پراختیا لپاره یې ظرفیت محدود شي چې د ایران متحده ډله ګڼل کیږي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د ایران ضد دریځ لري څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري روسیه به وکولی سي د سوریې له مسالې ایران د باندې وباسي په سوریې کې وخت نه وخت د روسیې او د امریکا د پوځونو ترمنځ د پوځي عملیاتو پر مهال ځینې ټکرونه هم راغلي دي داسې راپورونه هم ورکول سوي چې د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د امریکا پلاوه کردانو په ولکه کې وي د ملیشو تر حملو وروسته د امریکایي پوځیانو لخوا د روسیې ځینې اجیر پوځیان وژل سوي دي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق په رسمیت پیژندل نه دی رد کړي روسیې دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله ټاکل شوې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري دواړو لوریو د خپلو هغو اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلي ګڼل کیږي وروسته له هغې چې د اوکراین پخوانی روس پلوه ولسمشر ویکتور یانکوویچ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو په ځوابي اقدام کې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه لاندې کړله په هغو مظاهرو کې له غرب سره پر نږدې اړیکو ټینګار کېده په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې غوښتنه کړې چې د ناتو تړون نور غړي هیوادونه دي په دغه تړون کې زیاتو پوځي لګښتونو ته اوږه ورکړي ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په دغه تړون کې تر بل هر هیواد زیات لګښت پر غاړه اخیستی دی هغه پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې نور لګښت ته زړه نه ش کوي که څه هم ولسمشر ټرمپ ناتو تړون منسوخ بللی وو خو د امریکا د ادارې نورو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پوځي تړون په اروپا کې د امریکا د پوځي موقف لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د آزادی رادیو پروګرامونه په azadiradio.org ویب پاڼه کې په انلاین توګه هم اوریدلی شئ اوس عصمت څاروان ته غوږ دو چې د پارکنسن د ناروغۍ په اړه باندې موږ ته یو مطلب جوړ کړی
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکو وایي پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګند شي، خو نوې درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریشت ناروغي لومړی پلا په 1918 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي، او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریشت سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د عالمانو سرسرسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق وسو چې د افغانستان جګړه توجیه نه لري. په سعودي عرب کې د ودیر شو اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو په یو غونډه کې ګډون کړی چې نن ورځې اول ورځ وه، او دوهمه ورځ به یې سبا په مکه مکرمه کې وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له کابل د بلجیم پر لور وخوځید. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی به سبا او بل ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې پر افغانستان خبرې کوي. په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه، د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ، او په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت د بحث اصلي مسایل دي. په جلال آباد کې نن د غشار په شپږمه ناحیه کې د فامیلیانو په سیمه کې په انتحاري حمله کې 8 تنه ملکي وګړي او 2 امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. په حمله کې 4 تنه زخمیان دي چې 2 ملکي وګړي دي او 2 امنیتي ساتونکي دي. د شهپرک شجری زاده په نوم ایرانی شزه چې تیر کال په دسمبر میاشت کې په سولیز ډول اجباري حجاب سره په اعتراض کې خپل پړونې په محضر کې لسره چولې وای په 2 کال بند محکومه شوې ده. د شزه وای چې اتلس کالا د تعلیقی زندان حکم هم ور باندې شوی دی. شجری زاده نن پر انستګرام لیکلی دا په دې معنی ده چې زه باید شل کاله پټه خوله پاتسم او هیڅ ډول فعالیت ونه لرم. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته رسیدلی دی به وروسته د قبرص ترکمیشتي برخې ته هم لاړ سي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org او facebook.com/azadiradiopakhto facebook کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان شپږ کلنې فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا فوټبال سیالیو کې له دوو بریاو او یوې ماتې سره دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د ازبکستان د شپږ کلنو فوټبال ملي لوبډلې په دغو سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او وتوانېد چې د دغو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي. افغانستان په دغو سیالیو کې قرغیزستان ته 0-0 او تاجکستان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو له ازبکستان نه لوبه 0-1 په وړاندې بایلوده. د دغو سیالیو هدف د شپږ کلنو ځوانانو آسیایي سیالیو د لوکلو چمتواله وو. د افغانستان د هاکی فدراسیون مسولین وایي ډیر ژر به په کابل کې د 200,000 ډالرو په ارزښت د هاکی لوبې یو نړیوال لوبغالی جوړ شي. د هاکی فدراسیون رئیس مصطفی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبغالي لګښت د هاکی آسیایي فدراسیون ورکوي.